أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه غور التفسير ده آياتنا چیز ده سمر جوار مانا ده. ألف لام ميم ده حروف مقطعات ده ده الله تعالى ده طرف ده قرآن حصه ده أو زمون پا ده إيمان ده. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك هغا الكتاب كتاب ده. نو اولا خو ذلك الكتاب دا یو پورا جمله ده. ٹھیک شو. دا هغه کتاب ده. اوس په دې کې سوال دا پیدا کیږي چې کله یو کتاب زمونږ په خوا کې وي نو مونږ وایو هذا الكتاب دا دی کتاب. لیکن دلته فرمایلی شوی دی چې دا هغه کتاب ده. ٹھیک شو. نو دې کتاب ته هغه کتاب ولی ویلی شوی دی حالانکه کتاب زمونږ سره نږدې پروت دی. د دې دوه وجې دي. نو په عربی کې چې کله یو څیز له عظمت ورکړی کیږي عظمت پیژنئ که نه یعنی عزت چې وله ورکړی کیږي نو د هغې دپاره د لرې اشاره استعمالیږي د نږدې اشاره نه استعمالیږي. هغه کتاب ټیک ده او د دې نه د هغه څیز د اوچتوالي پته لګي. دویمه خبره پکې دا ده چې دا کتاب چې دا کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې نازل شوی و نو دا کتاب په کتابی شکل کې خو نه و راغلی لیکن دا د الله تعالی سره په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی. هلته دا کتاب په کتابی شکل کې دی. نو دلته چې دې کتاب ته هغه کتاب ویلی شوی دی نو دا په اصل کې هغه لوح محفوظ والا کتاب چې دی که نه هغې طرف ته اشاره ده. نو هغه کتاب یعنی دا هغه کتاب دی. ٹھیک شو. یعنی دا مونږ چې دلته په قرآن مجید کې وایو ذلک الکتاب نو دا اشاره هغې لوح محفوظ والا قرآن مجید ته ده. او چې کله الف لام میم راغی نو الله تعالی انسان عجز کړو چې ته بالکل نه پوهیږي. چې انسان کله عجز شو نو اوس ورته ویلی کیږي چې هغه دی کتاب یعنی هغه دومره اوچت کتاب دی تو هغې ته چرته رسېدی شي. سبحان الله. ذلک الکتاب ٹھیک ده. نو یو د دې د عظمت لپاره اشاره بعید یعنی د لرې اشاره استعمال شوه. دویم په لوح محفوظ کې چې کوم کتاب دی نو دا هغه کتاب دی. درېمه خبره پکې دا ده چې د کتاب روټ ورډ دی کتبه. ٹھیک شوه. کتبه چې ورته وایي هغه څیز ته ویلی شي چې هغه لیکلی شوی وي په هغه زمانه کې خو په کاغذ باندې خلکو لیکل نه کول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به صحابه رضی الله عنهم قرآن او ریدو نو هغوی به د کجورو په پاڼو باندې لیکو کله به یې په سرمنی باندې لیکو او کله به یې په کاڼو باندې لیکو. او په دې څیزونو باندې چې کله یو شی ولیکلی شي نو هغه بیا نشي خړېدی نشي ورانېدی. ټیک شو. هغه نشي بدلېدی. نو تاسو د هغه ورځو سوچ وکړئ چې څنګه به هغوی لیکل کول په هغې کې هیڅ بدلون نشو راتلی. د دې اشاره ده هغه طرف ته چې په دې کې هیڅ تبدیلي نشي راتلی. او بیا الله تعالی د قرآن په انټروډکشن کې وفرمایل چې په دې کتاب کې لا ریب هیڅ شک نشته یعنی نشته هیڅ شک په دې کتاب کې. کچری مونږ په لا ریب ادریږو نو دې مطلب دی چې دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته. نو دلته وفرمایلی شو چې دا کوم کتاب چې تو ویلو والی نو دا خبره په ذهن کې کیږده چې په دې کې بالکل شک نشته. څنګه شک؟ د دوو خبرو شک. دا ولیکئ. اوله دا چې دا د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی کلام دی او په دې کې هیڅ شک نشته. داسې هیڅ خبره مو په ذهن کې رانه شي چې پته نشته چې دا د الله تعالی کلام دی او که نه. نو دا لا ریب په اوله کې دا خبره بیان شوه. ٹھیک شوه. لا ریب نو اوله خبره دا ده په دې کې هیڅ شک نشته یعنی دا څومره خبرې چې په دې کتاب کې راغلي دي نو په دې کې هیڅ غلطي نشته او نه پکې د شک څه خبره شته چې پته نشته چې دا صحیح دی او که نه او د دې دا خبرې صحیح دي او که نه. نه د دې هره خبره صحیح ده چرته هم دا شک ونه کړئ. نو چې څوک ویلو واله دا قرآن کلاو کړي نو د ټولو نه مخکې دي هغه په دې خبره ایمان راوړي چې په دې کې هیڅ شک نشته. نو دا خبره په ذهن کې کیږدئ د قرآن د زده کولو نه مخکې چې په دې کې هیڅ شک نشته. د یو آیت په باره کې هم تاسو شک نشئ کولی. ٹھیک شوه. د یو حکم په باره کې هم ستاسو په ذهن کې پکار نه ده چې شک راشي. یعنی الله تعالی چې په دې کې سهم بیان کړی دی، چرته داسې ونه وایئ چې دا خبره زما ذهن نه مني یا دا ما ته صحیح نه ښکاري، په دې کې بیخي شک نشته. نو دا مونږ ته حکم میلاو شوی دی، ٹھیک ده؟ او د چا حکم دی؟ د الله تعالی د طرف نه، سبحان الله. نو شک به بالکل نه کوئ. او که مونږ وایو فیه هدل للمتقین، په دې کې هدایت دی د متقین دپاره، بیا دا معنی جوړیږي. او کو مونږ په لا ریب فیه باندې ودریږو، نو د هغې دا معنی جوړیږي چې هیڅ شک نشته په دې کې، یعنی په دې کې نو د دې نو یوه خبره ده، په دې کې هیڅ شک داسې مسله نشته، یعنی چې کوم ځای وقف وکړی که نه، نو ټیک ده. چې مونږ کله دې کتاب طرف ته راغلو نو دوه خبرې بالکل واضح شوې، الحمدلله، ټیک شوه. د الف لام میم نه واخله، چې کله زما سره هیڅ، یعنی یو خبره دا ده چې زما سره هیڅ علم نشته، زما سره خو دومره علم نشته چې الف لام میم چې دی د دې څه مطلب دی. نو خپل تکبر پرېږدئ چې زه ډېره تعلیم یافته یمه، ما پی ایچ ډی کړې ده، ما د فلانۍ ځای نه ډیګري اخیستې ده، زه د هارورډ طالب علم یم. یا نو په قرآن نو اوله چې دی نو زه دا قرآن چې زه دا قرآن چیک کړم چې په دې کې اخر څه دي، یعنی د دې چې ستاسو په ذهن کې یو لویی وي، تکبر وي، نو هغه خپل ټول تکبر چې دی هغه تاسو یو سایډ ته کېږدوئ، که تاسو ډېر هم اوچت طالب علمان یې. دا خبره دلته چې قرآن چې د قرآن کریم د زده کولو له راځئ، نو د یو فقیر په شان راځئ، لکه یو محتاج کس چې راشي چې زموږ هدایت په کار دی، په لویه کې مه راځئ چې زه خو لږ چک کړم چې په قرآن کې دیسو. دویمه خبره راته پته ولګېده چې د لرې اشاره ولې استعمال شوې ده، او بیا داسې ولې راغلل چې لا ریب فیه، ځکه چې که د انسان په شک کې پرېوت او که نه، نو بیا د دې قرآن نه څه نه شي اخیستی، ځکه چې که ستاسو شک جوړ شي نو بیا تاسو ته هدایت نه شي میلاوېدی. حالانکه چا چې د قرآن ترجمه لیکلی وي، نو په هغې کې لیکلی وي چې که په پرنټینګ کې څه مسټیک راغلی وي، څه غلطي وي پکې، نو مونږ خبر کړئ. لیکن د الله تعالی کلام داسې دی چې دا الله تعالی د دې په باره کې فرمایلی دي چې لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته، په دې کې هیڅ غلطي نشته، د شک خبره پکې هم نشته، هیڅ داسې شی پکې نشته چې هغه د حقیقت نه مختلف وي او تاسو ته ویلی کیږي. نو دلته یو ادب خیالی شوی دی، د انسان ذهن یې تیار کړی دی چې دا کلام داسې نه دی چې کله تاسو دا زده کولو له راځئ، د دې په ادب باندې ځان پوهه کړئ. نو د هغې نه پس بیا دا وایئ، بیا به تاسو له فایده درکوي. او که تاسو کې دا ادب نه وي، نو بیا د دې نه هیڅ رهنمایي، یعنی هدایت تاسو ته نه شي میلاوی دی او نه ترېنه فایده اوچتولی شئ. نو ادب مو زده کړو د دې نه. اوس مخکې ځو، هدن هدایت دی، ګایډنس دی، پسوکي د دې کتاب خبره ده، د چا په باره کې؟ لی د پاره المتقین، هدایت دی د متقی خلکو د پاره، پسوکي هدایت دی، او هدایت وي د څه د پاره؟ ګایډنس، رهنمایی، لاره خیال، ټیک شو. دا د هدایت معنا ده. ما تاسو ته په سورة الفاتحه کې په اهدینا کې ویلي وو چې د هدایت څه مطلب وي، چې مونږ وایو چې په دې کې هدایت دی. نو دا په سوسو کې هدایت ورکوي، دا د ژوند په هر اسپیکټ کې چې ژوند څنګه تیرول دي، د هر قسمه رهنمایی تاسو د دې قرآن نه اغستی شئ، په دې کې موجود ده. او دا هدایت چې دی نو دا مسلسل کیږي، داسې نه ده چې چاته میلاو شوی دی نو بس هم دغه دی. د دې مطلب دی، د دې مطلب دا نه دی چې څوارلس سوه کاله مخکې صحابه کرام رضی الله عنهم ته هدایت میلاو شوی دی او بس. نو چې کله هم څوک قرآن ته د رهنمایی اغستو د پاره راځي، نو دا قرآن به هغوی له هدایت ورکوي. او که هغه بنده په هغه دور کې، او که هغه بنده هر قسم مسله وي، او چې کله هم دې طرف ته راشي، نو هغه به تاسو له ګایډنس، یعنی هدایت درکړي. چې ستاسو هر قسم پرابلم وي، مسله وي، نو تاسو قرآن کلاو کړئ، دا ویل شروع کړئ، تاسو ته به د خپلې مسلې جواب په خپله میلاو شي. اکثر سټوډنټس وایي چې زما یو مسله وه، نو ما ته د هغې حل د هغې هفتې په کلاس کې میلاو شو. سبحان الله، نو دا څومره غټه خبره ده. نو چې د چا څه مسله وي، نو هم الحمدلله هغوی ته په دې کې پل حل ملاو شي نو دې ته ویلی شي هدایت. دا تاسو ته چې په شورو کې ویلی شوی دي چې دا بنده له هدایت ورکوي، نو په دې کې د هرې زمانې د هر بنده د مسلې حل شته. چې کله تاسو دې طرف ته راشئ، ٹھیک شو، یعنی قرآن مجید طرف ته، چې دا کله تاسو په غور سره وایئ، د پوهې سره یې وایئ، نو دا به درله ضرور هدایت درکوي. او په قرآن کریم کې راځي هدل للناس، دا د انسانیت لپاره دی، پوه شوئ په دې خبره. یعنی په دې کې د ټولو انسانانو لپاره هدایت دی، صرف د مسلمانانو لپاره نه. او لکه څنګه چې درته ما د هدایت قسمونه ښیلي وو په تیر سبق کې، یو خو چاله زبانی ډایرکشنز ورکول وي، او بل وي چې موږ د ځان سره په موټر کې کینوي او منزل ته مو ورسوي، نو دا هم هدایت دی. نو دا قرآن ټول انسانیت ته د هدایت لاره ښیي، لیکن چې څوک متقی وي نو هغه بیا په دې لاره باندې روان شي. ګورئ چې موږ کله جی پی ایس لګوو او موږ په ډایرکشنز کې سغلتی وکړو، نو جی پی ایس موږ ته بار بار لګیا وي او بار بار موږ کرک کوي، ٹھیک شو، موږ له ډایرکشنز راکوي. اوس مرضی زمونږ ده چې موږ د هغو په لاره ځو او کنه ځو. نو هم دغه شان قرآن مجید د ټول انسانیت لپاره راغلی دی، هغوی ته د لارې د ښودلو دپاره. لیکن اوس دا لاره څوک فالو کوي؟ چې څوک متقی وي، ټول انسانان پرې نه ځي. نو د هدایت د موندلو دپاره متقی جوړېدل ضروري دي، دا د دې ریکوایرمنټ دی. لاره خو به درته دا ښیي لکه څنګه چې جی پی ایس بار بار بنده ته لګیا وي، خو اوس دا په موږ باندې منحصره ده چې موږ د دې قرآن خبره څومره اورو، څومره عمل پرې کوو. له دې مطلب دی چې موږ ته به متقی جوړېدل وي که چېرې موږ د دې قرآن نه هدایت اخیستل غواړو. تاسو داسې وګڼئ چې د تقوا د دې په باره کې پری ریکویزیت دی، یعنی چې کله خلک په کالج کې داخله اخلي، ٹھیک شه، نو هغوی مخکې څه کوي؟ یونیورسټي هغوی ته وایي چې تاسو دا کورسونه کړي دي. که چېرې تاسو دا کورسونه کړي وي، نو هله تاسو ته بیا داخله ملاوی دی شي، یعنی د یو میجر لپاره څو خاص خاص کورسونه اغوستل وي. نو تاسو د سبق زده کولو لپاره خو راغلي یې، لیکن د دې نه مخکې هم یو بیس په کار وي. تاسو به وایئ چې د دې تقوا لپاره خو زه راغلی یم چې متقی جوړه شم. نو چې کله تاسو قرآن طرف ته راځئ، نو لږ پری ریکویزټس به په کار وي، نو بیا به تاسو دې ته په اسانه باندې راشي، یعنی هدایت پر ته ملاویږي. بیا به د قرآن لاره په اسانه باندې خیالي شي او تاسو به پې پوهیږئ هم. نو اوس به موږ ګورو چې متقی دی څه شی. متقی لفظ د تقوا نه وتی دی، چې څوک په تقوا باندې روان وي نو هغه متقی دی. نو تقوا دی څه شی؟ ځکه چې دا لفظ بار بار تاسو په قرآن کې اورئ، نو موږ له پکار دي چې په دې باندې ځان ښه پوهه کړو. نو دا هم تاسو په خپل نوټ بک کې ولیکئ، ځکه چې دا لفظ به د آخري سپارې پورې استعمالیږي په قرآن مجید کې. نن درته په نوې طریقه سره د تقوا معنی ویل غواړم. تاسو چیرته د اس د خپو د لاندې کتلي وي؟ د هغې د لاندې چې هغه هورس شو لګېدلی وي، ټیک شو، یعنی داسې بوټان وي، نو هغې ته هورس شو وایي، او هغه په یو شیپ کې وي، د وسپنې نه یو پترې وي او د هغوی د خپې د لاندې لګېدلی وي. نو چې کله دغه پترې، یعنی شو، د هغې د پنجې نه رالرې شي، نو پته ده درته چې بیا هغه څنګه ځي. هغه ډېره په احتیاط خپه په ځمکه لګوي، هغه یریږي چې چېرته داسې سوشي په داسې سوزی باندې خپه کېنهدم چې خپه مې زخمي شي. او دې ته وایي چې اس تقوا سره روان دی، پوه شوې په دې خبره، یعنی اس چې دا غو تقوا اختیار کړی ده، یعنی دا لفظ تقوا د وقایع نه دی، یعنی په احتیاط باندې قدم ایښودل، ډېر په احتیاط سره ژوند تیرول. یو حدیث درته بیانوم، نو تاسو به پوه شئ انشاءالله. د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه تپوس وکړو چې تقوا څه شی دی. نو هغه ورته وی چې تو چرته د غلو غنو غنی چې دی غنه پیژنې کنه، د غنو د شپول په خوا کې تلې، یعنی یو د په یو داسې لاره چې په هغې باندې چاپېر غنی وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې ها. نو ابی بن کعب ترینه تپوس وکړو چې په هغې باندې بنده څنګه ځي. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې خلق خپلې جامې راغونډې کړي چې چرته په غنو کې اونه خلی. نو هغه ورته وی چې هم دغه تقوا ده، یعنی انسان خپل ژوند په داسې طریقه تیر کړي چې چرته زما لمن په داسې ځای کې ونخني اوننخلي چې هغه اوشلیږي تار تار شي د ګناهونو نه ځان بچ کولو ته تقوا وایي. امید دی چې پوه شوي به یې په دې مثال. نو دا د ټول عمر کوشش دی، د یوې ورځې کار نه دی چې یو بنده یو ورځ احتیاط وکړي او سبا ترینه بیا هغه خبره هیروي. د جدو جهد نوم دی، یعنی مسلسل کوشش. ځکه چې تاسو ته به څونه څو ګناه مخې له راځي روزانه، او چې بنده بار بار په دې سوچ کوي چې هسې نه چې دا کار وکړم او زما الله تعالی زما نه ناراضه شي، یعنی ټول عمر بنده د طوفان سره مقابله کوي. کله د انسان خپل خواهشات مخې له راشي، کله شیطان بنده لمسوي، او بعضی وخت به خلک تاسو ته داسې غلطي لارې وښیي او هغه طرف ته به مو بوتلل غواړي. نو په دنیا کې په احتیاط سره ژوند تیرولو ته تقوا وایي. هغه یو مثال دی چې په دنیا کې ژوند داسې تیروي لکه کشتۍ چې په اوبو کې روانه وي. لکه چې کشتۍ چې وي که نه، دا د اوبو د پاسه روانه وي، لیکن کچری اوبو دې ته کشتۍ اوشلیږي رایټ، او په دې کې دننه اوبو راشي نو بیا څه شي؟ کشتۍ بیا نه شي چلېدی. دا خو بیا د ډوبېدو خطر وي د هغې که نه چې اوبو پکې راشي. نو هم دغه شان، نو دا اوبو چې ده، نو دا دنیا ده او دا کشتۍ مونږ یو. نو مونږ ته په دنیا کې داسې اوسېدل دي چې کله د دنیا اوبو زموږ په زړه کې راننوځي نو بیا مونږ ډوبوي. نو متقي د غفلت جهالت ژوند نه تیروي. د کشتۍ نه اوبو بهر وي، دننه نه راځي. او چې یو ځل دا اوبو دننه راشي نو بیا بنده پروا نه کوي د بچ کېدو، بیا هغه په خپله مرضۍ باندې چلیږي. ژوند هغه بیا وایي چې هی ژوند خواسم یو ځل میلاویږي چې شرت وکړمه ښه په آرام ژوند تیر کړم. بیا بنده له د تقوا سوچ هم نه راځي. بیا بنده وایي چې پیسه مې لاسله راغلې، خو هغه په حلاله طریقه وي او که په حرامه وي. نو چې کله په زړه کې د دنیا محبت پیدا شي نو بیا د دې خبرې خیال نه وي د بنده سره چې زما رب به زما نه ناراضه شي، او یا چېرته زما خپه به وخوییږي، یا زه به د الله په نظر کې وغورځېږم. ځکه چې تقوا والی بنده په ذهن کې هر وخت دا فکر وي چې هسې نه چې زما رب زما نه ناراضه شي، چېرته زما قدم داسې ونه خوییږي چې زما الله ته زه به عزته نه شم، چېرته زما نظرونه چلي، یعنی د هغو د نظرونو نه زه ونه غورځېږم. نو او هغه دا سوچ کوي چې هسې نه چې زه شرمنده شم الله تعالی ته. نو تقوا خپل ځان بچ کول دي په دې دنیا کې. تقوا دا هم ده چې انسان خپل ځان د غلطو کارونو نه منع کړي. تقوا دا هم ده چې انسان د الله تعالی په حکمونو باندې روان وي، د حرام نه ځان بچ کړي، د خرابو کارونو نه ځان بچ کړي. او بیا د تقوا هم درجې دي. دا هم تقوا ده چې د نیکۍ کولو نه پس په زړه کې دا یره وي د بنده سره چې پته نشته چې زما نیکي به قبوله هم شي او که نه. د ګناه خو بنده ته پته نه وي چې دا د ګناه کار دی، لیکن د نیکۍ په وخت کې چې کله په زړه کې دا یره وي که نه، نو دا تړپ صرف د متقي په زړه کې وي. ځکه چې هغو ته پته وي چې نیکي ډېره نازکه وي او دا ډېره زر ضایع کېږي هم، او ځکه دا په کمو سیزونو باندې ضایع کېږي، په ریاکارۍ باندې، په تکبر باندې، پس باطلو باندې، ټیک شو. او دا سیزونه دا خو زموږ عام عادتونه دي. نو که په نیت کې معمولي فرق راشي نو نیکي ختمه شوي. په تقوا کې دا خبر هم راځي چې د بنده په طبیعت کې د ګناه نه نفرت پیدا شي او نیکۍ طرف ته یې زړه قایل شي چې ما نیکي وکړې. او د تقوا درجې دي. لکه یو غیر مسلم دی او هغه وایي چې زه حق تلاش کړم، زه د خراب کار نه بچ کېدل غواړم، ما ته د صحیح لارې تلاش دی. لکه ابو بکر رضی الله عنه چې وو، نو هغو په دور جاهلیت کې هم چېرته بت پرستی نه وکړي، سبحان الله. نو تقوا دا شی دی چې د بنده په طبیعت کې نیکي وي. نو ګورئ، هم داسې کس بیا د قرآن نه فایده اخیستی شي که د چا پروا وي او هغه په احتیاط باندې ژوند تیرول غواړي، او دین بنده ته ضروری شی ښکاري. لکه چې د دنیا نور هم، ځکه چې په دنیا کې نور هم ډېر زیات سیزونه دي، ټیک شو، او هغه چې دی هغه انسان ځان طرف ته اټریک کوي. او چې څوک دین سیریس اخلي او د دغه سیزونو پروا نه کوي چې زه د الله په نظر کې څنګه یم، چرته داسې ونشي چې زما نه زما رب ناراضه شي، نو بیا هغه د قرآن نه هدایت اغستی شي. نو داسې کس ته چې قرآن بیا احکامات ورکوي نو هغه پې عمل په اسانه کوي، ځکه چې هغه خو د مخکې نه په تلاش کې و چې ماته هدایت میلاو شوی او الله تعالی رانه خوشحاله شي. نو بیا هغه په دې سوچ باندې ژوند تیروي، د هغو د ژوند بیا یو مقصد وي، هغه بې مقصد ژوند نه تیروي. دا تقوا دې څه شی؟ نو دا د الله تعالی د راضي کولو نوم دی. هغه بیا د الله تعالی د پاره اوسي چې د هغو په نظر کې زه څنګه یم. هغه بیا هر قدم ډیر په احتیاط اوچتوي چې چرته داسې قدم وانخلم چې الله تعالی رانه ناراضه شي چې د الله تعالی په نظر کې یم، او ځکه چې هغو ته پته ده چې زه څه کوم. نو تقوا بنده حاصلولی شي، او هدایت دې ته هم وایي چې د بنده په زړه کې ایمان راشي، او هدایت دا هم وي چې بنده د ایمان په لاره روان شي. نو یو غیر مسلم ته چې کله لاره په نظر راشي نو دا هم هدایت وي، او د متقی دپاره هدایت سوی هغه بیا په هغه لاره روان شي. ټیک ده؟ نو اوله پکار ده چې مونږ د متقی صفتونه په ځان کې پیدا کړو، او چې کله دا صفتونه په مونږ کې وي نو بیا هله مونږ د دې قرآن نه فایده اوچتولی شو. او د قرآن اصل فایده څه ده؟ هغه ده هدل للمتقین. د قرآن مقصد څه دی؟ هدن، یعنی هدایت. او مونږ په قرآن څه مقصد دی چې کله مونږ زموږ د قرآن نه څه مقصد وي چې کله مونږ یو نوی کور واخلو نو زر زر پکې د قرآن ختم وکړو، چې کله څوک وفات شي نو مونږ وایو راځئ چې زر زر ختم وکړو، او یا چې زموږ څه مسله وي نو مونږ د قرآن ختم وکړو، د ناوي د سر د پاسه ایږدو او بیا هغه د سر کره روسپتوو. نو دا ټول زموږ مقصدونه دي د قرآن، او یا یې په تعویز کې ولیکو زیات نه زیات، او په مرۍ کې یو ځان کړو. نو دا مونږ ته د قرآن مقصدونه ښکاري، حالانکه د قرآن مقصد څه دی؟ هدن، یعنی هدایت. او هدایت چاته میلاوی دی شي چې څوک ګایډنس غواړي. ټیک شو؟ که تاسو ته ډایرکشن درکولو والا بنده، یعنی اوس یو ګایډ دی، ټیک شوه، او هغه په بله ژبه کې تاسو له ټیپس درکوي، لکه فرینچ ژبه شوه، نو بیا به تاسو په هغه لاره باندې څنګه ځئ؟ ځکه چې دا خبره ضروري ده چې مونږ د قرآن په عربۍ کې زده کړو. زموږ قرآن خو په عربۍ کې دی، ټیک شوه. نو د دې لپاره ضروري ده چې مونږ په دې ځان پوه کړو چې دا مونږ له څه رهنمایي راکوي، کومه لاره راته ښایي. هدایت چې ده که نه، نو دا دې د هدینه هدی هم یو لفظ په عربۍ کې راځي، او دا د تحفې دپاره راځي. نو دا هدایت هم د الله تعالی د طرف نه یو تحفه ده، او که مونږ د دې ناقدري وکړو او دا قرآن مونږ د جناتو د ځغلولو دپاره استعمال کړو او پته نشته نور کارونه پې شروع کړو او هدایت ترېنه وانخلو، ټیک شوه، نو دا د دې مقصد نه دی. د قرآن په اولنۍ صفحه باندې مونږ ته ویلی شو چې دا هدل للمتقین دی، او ګورئ دا قرآن تاسو ته وایي، زما د خولې خبرې نه دي دا. او مونږ دا هر څو د څه دپاره استعمالوو؟ مونږ دا د هر څه دپاره استعمالوو، خو د هدایت دپاره مونږ چرته نه دی استعمال کړی دا قرآن مجید. د دې دا مطلب دی چې مونږ ته شاید د هدایت ضرورت نشته، او شاید زموږ دا خیال وي چې د قرآن هدایت زما د پاره نه دی، دا د نورو خلکو د پاره دی. مونږ خو ډېر ګناهګار یو، زموږ د پاره نه دی. او چې اوس ته چا سره د دې خبرې فکر نه وي چې الله رانه ناراضه نه شي او د هغو سره پروا نه وي، نو هغو ته څنګه هدایت میلاوېدی شي؟ هغوی خو بیا بې فکره وي، او د دې خبرې غم ورسره نه وي چې الله به رانه ناراضه شي، خو بس چې زما دا مسله حل شي او یا دا وظیفه زه وکړم، ها چې زما خاوند جاب نشته چې هغو ته جاب میلاو شي، د هغې دپاره به یې راواخلم، او پته نشته په دې قرآن باندې خلک فالونه اچوي او سوسونه کوي، او د دې قرآن نه خلک په مختلفو طریقو باندې مطلب مختلف کارونه کوي. او دې خبرې دپاره قرآن مجید په تاخ کې خو دي، زه چې کله مې ضرورت شو جو راوا به اخلم، او که سو مشکل راته راپېښ شو یا سو جنتر منتر پی وای نو بیا د هغې دپاره یې راواخلي. الله اکبر. او مشرکین مکه به چې کله هم په مشکله کې ونختل نو هغوی به هم الله ته دعا کوله، ټیک شوه. نو او مونږ مسلمانان یو، نو زموږ د الله تعالی سره صرف دومره تعلق دی لکه څنګه چې د مشرکانو بساتو، دومره تعلق خدا غوی هم و د الله سره د الله تعالی سره، حالانکه هغوی الله تعالی نه منو. چې کله به پاغوی سو مصیبت راغی نو هغوی به الله مونږ بچ کړي، نو ولی زمون هم دا غوی پشان رویی دی. متقی خو داسې نه وی، نو متقی څنګه وی؟ په نننو آیاتونو کې د متقی متعلق بیان شوی دی چې متقی وی څنګه، چې مونږ متقی جوړ شو. او اولنۍ خبره چې بیان شوی ده الذین یؤمنون، دا هغه خلک دي چې ایمان ساتي بالغیب، په غیب باندې. اوله خو ځان په دې خبره پوه کړئ چې ایمان دې څه شی. ایمان وایي څه ته؟ ایمان وایي د زړه یقین ته، چې خلک په زړه کې ومني او په ژبه د هغې اقرار وکړي، او دریم د خپل عمل سره هغه ثابته کړي، یعنی د بدن سره په هغې عمل وکړي او ثبوت ورکړي چې زما په دې خبره باندې ایمان دی. تاسو ته تا د ټي وي نه پته ولګېده چې سبا یو غټ طوفان را روان دی، نو تاسو پې یقین وکړو، نو تاسو ټول خلک خبر کړو چې طوفان را روان دی، او بیا تاسو په منډه منډه سامانونه کور ته راوچلول او کور مو ځان ته د خوراکونو نه ډک کړو، نو دې ته ویلی شي ایمان. مونږ ایمان راوړو په دې خبره. د یو آسان مثال سره زه تاسو پوه کوم. نو ایمان څه شی دی؟ یعنی چې کله ستاسو زړه یو خبره ومني، په ژبه د هغې اقرار وکړئ، او بیا تاسو د هغې دپاره سو عمل وکړئ، ټیکړئ، کوشش وکړئ چې ها زه دا خبره منم. نو چې کله د انسان زړه یو خبره ومني، او بیا هغه په خپله د هغې دپاره کار کوي، ټیک شو. ځینې خلک وایي چې زما زړه د ایمان نه ډک دی، او بهر پاغو د هغې هیڅ آثار نه ښکاري، نو داسې هیڅ داسې هیڅ هم نه وي، بیا ایمان نه وي د بنده، بلکې بنده ځان له دوکه ورکوي. مخکې به خبره راځي د هغه خلکو څوک چې ځان له دوکه ورکوي، نو ایمان داسې نه وي. هغه ثبوت غواړي، ټیک شو، چې بنده وایي چې ښه طوفان را روان، یعنی هغه ثبوت نه غواړي. چې کله هغه وایي چې ښه طوفان را روان دی، مخکې ما ته ووایه چې تا ته د کوم سیټلایت نه پته ولګې ده، تو ما ته دا ووایه چې زه کوم ځای وګورم، دا د کوم ځای نه را روان دی، یعنی هغه ثبوت نه غواړي. خو بس چې مونږ خبره واورېده نو مونږ ومنله. چې کله راته هغه ووی، نو مونږ پی زمونږ پی ایمان دی، زمونږ پی یقین دی، مونږ زمونږ په هغې ټرست دی، او مونږ په هغې باندې اعتماد کوو. یعنی چې تاسو د چا خبره واورېدله او هغه مو ومنله. او چې مونږ د ایمان متعلق وایو، نو دا ایمان څه شی وي؟ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دي، نو مونږ بغیر د لیدو نه، بغیر د تحقیق نه، هر هغه شی ومنو. مونږ خو داسې نه وایو چې ښه مخکې خو ته ماته دا وښیه چې جبرائیل علیه السلام راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وحی ورکړي دي، او بیا به زه منمه، تاسو ماته دا وښیه. نه، ایمان خو وایي دې ته چې مونږ ومنل، ټیک شوه. یعنی ایمان بالغیب دی ته وایي، په غیبو باندې ایمان راوړل. غیب دی څه شی؟ غیب هر هغه څیز ته وایي چې هغه مونږ د خپلو پنځو سینسو سره نشو محسوسولی، ټیک شوه. پنځو سینسونه خو تاسو پیژنئ که نه؟ لکه لیدل، کتل، مونږ چې سوسیز بویو یا د هغې خوند، دا ټول چې دا زمونږ پنځو سینسونه دي، ټیک شوه. نو دې ته حواسې خمسه هم ویلی شي. نو د دې پنځو سینسونو سره هغه مونږ محسوسولی شو، ټیک شوه. نو غیب چې هغه بنده نشي محسوسولی، د هغې ادراک نشي کولی، د هغې په باره کې بنده نشي معلومولی د خپل پنځو سینسونو سره. په هغې کې څوک راځي او څوک راځي، د الله تعالی ذات هم غیب دی، ټیک ده. نخې بې شماره دي په دنیا کې، او د هغې نه مونږ ته پته لګي چې یو الله شته، لیکن الله تعالی خو مونږ لیدلی نه دی. مثلا فرشتې هم غیب دي، په هغوی زمونږ ایمان دی، مونږ په ایمان راوړی دی. دغه شان جنت دی، جهنم دی، دا هر څه زمونږ نه غیب دي، زمونږ نه پناه دي، ټیک شوه. یعنی دغه شان بیا قبر دی، اخیرت دی، ټیک شوه. نو خلک وایي چې په قبر کې د بنده سره څه کېږي، نو مونږ خو هغه منو نه. چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې په قبر کې به داسې داسې کیږي او په قبر کې عذاب شته، او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې دعاګانې هم غوښتې دي. نو چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده، نو زمونږ په هغې باندې یقین دی. ټیک شوه؟ ګنې که د هغې نه مونږ انکار وکړو نو دا خو بیا صحیح ایمان نه دی. ځینې خلک وایي چې چا ته پته ده چې په قبر کې څو کیږي، د هغه ځای نه څوک واپس راغلي دي. د دې مطلب دی چې ستاسو د خپل نبی په خبرو باندې یقین نشته، بیا خو مو ایمان نشته. ایمان مو شته دی نه، چونکې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فرشتې شته، نو زموږ په یقین دی. هغوی د قبر عذاب متعلق ویلي دي، نو زموږ په ایمان دی. د حشر متعلقی فرمایلی دي او د قیامت متعلقی فرمایلی دي چې قیامت به وي، نو دا ټول سیزونه په غیب کې راځي. مونږ نه دي لیدلي، دا ټول زموږ نه غیب دي، لیکن چونکې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي او فرمایلی دي چې دا سیزونه شته، نو زموږ په یقین دی. د یو عام متقی لپاره دا ضروری ده چې هغه په غیب باندې ایمان وي، او دا یو عام متقی دی. دا خبره خو لازمی ده. ځینې خلک وایي چې مونږ یو شی نه وی لیدلی، نو مونږ پر یقین نه ساتو. نو بیا خو تاسو د دې نه فایده نه شئ حاصلولی. د غیر مسلمانانو اکثر داسې خبرې وي کنه چې مونږ څنګه یقین وکړو، او په دې کې دا ده، که تاسو د لیدو سره یقین راځي کنه، نو بیا خو د سره یقین نشته. دسه خو بیا فرعون هم د مرګ په وخت کې ویلي وو چې ما د موسی په رب باندې ایمان راوړو. ټیک شوه؟ او د قیامت په ورځ چې کله د غیبو نه پرده لرې شي، نو ابو جهل او ابو لهب به هم ایمان راوړي، لیکن د هغه ایمان به هغوی ته څه فایده نه میلاویږي. نو اصل ایمان دی چې په غیبو د بنده ایمان وي، چې هغوی لیدلی نه وي او بیا هم د هغوی ایمان وي. ایون مونږ رسولان نه دي لیدلي، خو زمونږ په هغوی باندې یقین دی. رسولان راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی، د هغوی خبرې حق دي. ځکه خو په دې باندې ریوارډ دی، په دې باندې به انعام میلاویږي. چې کله ستاسو اگزام وي، او که اگزامینر تاسو ته انسر شیټ درکړي، ټیک شوه، نو بیا اگزام د څه خبرې شو. که مونږ ته فرشتې وخیالي شي، او یا د قیامت میدان، ټیک ده، یعنی مونږ ته وخیالي شي، نو بیا خو امتحان د څه خبرې نشو. ایمان چې دی کنه، دا په غیبو باندې پکار دی. نو اصل کې دا ټیسټ دی زمونږ دپاره. داسې مه وایئ چې زه به یقین وکړم، چې زه ووینم نو هله به یقین ساتمه. ټیک شو؟ نو دا یو ټیسټ دی، او د الله تعالی نښې شته په دنیا کې، د هغې په ذریعه تاسو الله تعالی پیژندی شئ. او چې کله مو په الله باندې یقین ساتو، د هغو په فرشتو مو یقین وي، نو بیا چې الله تعالی کوم سیزونه په قرآن کې مونږ ته د هغې په باره کې خیالي دي، نو په هغه ټول چې دي، نو دا په قرآن کې چې د ټولو نه مخکې کومه خبره راغلې ده، نو هغه ده په غیبو باندې د ایمان راوړل، ایمان بالغیب چې دي. او بله اهمه خبره درته دا ویل غواړم چې مونږ په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی، په فرشتو مو ایمان دی، په تقدیر مو ایمان دی. یعنی چې څومره هم ایمان والا سیزونه دي، په رسولانو باندې، په کتابونو باندې، په دې ټولو زموږ ایمان دی. او دا خو مونږ ته په ادنا کلاس کې خیالي شوي دي. یعنی په سنډې تاسو به وایئ چې دا خو ما ته د سنډې سکول او یا ادنا والو خبرې ښیي. او که زمونږ نه دا تپوس شي، نو مونږ ډېر په اسانه باندې جواب ورکولی شو. لیکن یو خبره تاسو ما ته ووایئ، او هغه دا چې کله د عمل خبره راشي، نو بیا پته ولګي چې د بنده په غیبو باندې ایمان شته او کنه. او که د عمل نه پته نه لګي چې زمونږ ایمان بالغیب څومره مضبوط دی، او زمونږ دا غیبو والے ایمان شته هم، او که صرف خبرې دي چې مونږ رټ کړي دي. چې کله سوغم یا پریشانی راشي، نو مونږ ته ویلی شي چې ان الله مع الصابرین، د صبر والو سره الله تعالی دی، او صبر والو د صبر والو به حساب اجر دی. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې هغه وخت زمونږ په غیبو باندې ایمان وي، بیا خو مونږ ته اجر په نظر نه راځي، نو اجر تاسو ته میلاویږي. هغه وخت بنده وایي چې لیکن ما ته خو نه ښکاري، نو د انسان زړه ته په هغه وخت سکون ملاویږي چې کله د هغو په غیبو باندې ایمان وي چې ها زما اجر لیکلی کیږي. زو هغه نه وینم بې شکه، خو لیکن هغه شته دی. ټیک شوه. او چې کله انسان سنیکی کوي نو په هغې کې هغه بیا محنت کوي، هغه محنت کوي که نه پنیکی کې، او پنیکی کې پنیکی کې د محنت کولو ضرورت وي که نه، نو هغه څه شی دی چې پنیکی کې په محنت کولو کې، نو هغه څه شی دی چې هغه انسان په نیکۍ باندې قایم ساتي؟ هغه دی ایمان بالغیب، چې دا زه کومه، یعنی دا نیکۍ چې زه کومه نو د دې به ماته اجر میلاویږي. نو هله بیا انسان د نیکۍ په لاره تلی شي. که چېرې د هغو په غیبو باندې ایمان نه وي، نو هغو ته خو بیا نیکۍ کول ډېر ګران کار ښکاره شي. بیا بنده وایي چې د دې نه به ماته څه میلاویږي؟ دا خبره یوله ذهن له راشي که نه، چې اخر زه دا دومره محنت د څه دپاره کومه. نو د غیبو دا ایمان دومره ضروري دی، ځکه چې انسان نیکي کولی نه شي تر څو پورې چې د هغوی په دې خبره باندې یقین نه وي. دغه شان چې د چا په غیبو باندې ایمان وي، نو هغه غلط کار نه شي کولی، ځکه چې د هغو دا یقین وي چې فرشتې را سره دي او زما یو یو عمل لیکلی کیږي. نو بیا د هغو په زړه کې یره وي د فرشتو نه، چې کله پریکټیکلی بنده یو کار کوي نو هغه وخت پته لګي د بنده چې د هغو په غیبو باندې ایمان شته او که نه، ځکه چې غیب خو بنده ته په نظر نه راځي، بنده یې نشي محسوسولی. ځینې خلک هر وخت حرامه پیسه خوري او ډېر مخکې لاړ شي، او تاسو دغه شان ناس یئ، او ځکه چې ستاسو په غیبو باندې ایمان وي که نه، چې زما رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی، او هغو چې زما په قسمت کې څومره لیکلی دی نو هغه به ماته میلاویږي. نو دا دی د غیبو ایمان. نو بیا به ستاسو هیڅ مسله نه وي، ګنې تاسو به ډېر پریشانه شئ چې د دنیا خلک کوم ځای ته ورسېدو او زه کوم ځای پاتې شم. نو دا هم په غیبو باندې ایمان دی، چې کله انسان د الله تعالی دپاره وخت لګوي، هغو ته پته وي چې زما دا وخت، زما دا طاقت، د دې ټول اجر چې دی نو دا به ماته د الله تعالی د طرف نه میلاویږي. نو بیا چې ده نو هغه په خوشحالۍ باندې کار کوي، چې یقینا زما دا کار د الله تعالی خوښ دی او هغه به ماله په دې کار باندې اجر راکوي. او چې د یو انسان په غیبو باندې ایمان نه وي، نو هغه بیا سوچ کوي چې زه خپل وخت ولې په دې کارونو کې ضایع کړم؟ که نوکري مې وکړې نو څه پیسې خو به راته میلاو شي، ځکه چې پیسې انسان ته په نظر راځي، ډیګریان انسان ته په نظر راځي. ټیک شوه. ځکه مونږ د پیسو د پاره اکثر محنت کوو، نوکری کوو، بزنس کوو، په بچو باندې تعلیمونه کوو، ځکه چې هغه مونږ ته په نظر راځي. او غیب خو بنده نشي لیدی. چې د چا په غیبو ایمان وي، یقین وي، نو هم هغه کس بیا په دې لاره کې محنت کولی شي. باقي نورو خلکو ته دا فضول کار ښکاري چې دوی خو هسې خپل وخت ضایع کوي. اوس تاسو دلته ناسي، تاسو ته څه میلاویږي؟ صرف یو سرټیفیکیټ؟ زه سرټیفیکیټ خو لا بیا هم په نظر راځي، په حقیقت کې خو تاسو ته پیسه نه میلاویږي او نه نور څه. نو چې د چا په غیبو باندې ایمان وي، نو هغه به محنت کوي، هغه به وایي چې دې اجر به مال الله تعالی راکوي. هم دغه شان نن د اسلام چې دی، نو د هغې په وجه خلکو ته عزتونه نه میلاویږي. نن سبا مسلمانان ډېر په خرابو حالاتو کې دي، خلک پورې خنداګانې کوي، ټوقې او فشارې پورې کیږي، او مسلمانان غریبانان په هر ځای کې ډېر په سخته دي. په هر ملک کې وګورئ نو ډېر پریشان دي، او په دې وخت کې د ایمان ساتل چې دي، په دین باندې قائمه اوسېدل چې دي، دا ډېر ګران کار خلکو ته ښکاري. لیکن دا څه شی چې انسان په دې قائم پاتې کېدی شي، دا د غیبو ایمان وي. په هغه ورځو کې رسولان خلکو ډېر تنګ کړي وو، ډېر تکلیفونه یې ورته رسولي وو. نو که چېرې انسان دغه شان سوچ وکړي چې زموږ رسولانو ته هم په دې لاره باندې ډېر زیات تنګ کړی شوي دي، او هغوی ته په دې باندې یعنی خلکو ډېر تنګ کړي دي، نو هغوی ته چونکې اجر میلاوېدو، نو ماله به هم الله تعالی په دې لاره باندې، که زه د دین په لاره باندې لاړ شم، ماله به تکلیفات راځي، خو خیر هیڅ خبره نه ده، ځکه چې ما ته به په دې اجر میلاویږي. نو دا هم په غیبو باندې ایمان دی، او دا هر څه زموږ د آخرت په اکاونټ کې جمع کیږي. نو چې کله ایمان بالغیب وي، نو بیا بنده په دې لاره باندې ډېر په اسانه باندې تلی شي. او که د انسان دا ایمان نه وي، نو مخکې چې کوم آیاتونه را روان دي، نو بیا هغه په هغې کې بنده یو کار هم نشي کولی، او په دې دنیا کې ډیر داسې سزونه دي چې هغه غیب دي د بندنه، لیکن تاسو هغه منئ. او ساینس وایي چې کوم ټینجیبل شی دی بس په هغې یقین کوئ، او باقی کو تاسو هغه د خپل حواس په ذریعه نشئ محسوسولی، دا حواس خمسه چې ما بیان کړل، نو په هغې یقین مه کوئ. په دې کې یو د الله ذات هم دی. هغوی وایي که موږ یو شی نشو لیدی او نه شو پیژندی، نو بیا موږ په هغې یقین څنګه وکړو؟ حالانکه چې کله تاسو د چا سره محبت کوئ، نو چرته وي هغه محبت؟ مخکې خو هغه ما ته وښایئ چې کوم یو ترمامیټر دی چې د هغې سره تاسو دا ناب کولی شئ، یا داسې یو پیالۍ ده چې د هغې په ذریعه تاسو ناب کولی شئ. بس محبت دی، نو هغه انسان محسوسوي. نو هغه دغه شان هوا ده، ټیک شو، په نظر نه راځي بنده ته، لیکن انسان ته پته ده لینې اکسیجن چې دی دا مونږ چې اخلو. نو دا سیزونه زمونږ نه غیب دي، لیکن دا شته. او په دنیا کې ډیر دا سیزونه چې هغه زمونږ نه غیب دي، لکه تبه پیژنئ، فیور چې دی، لیکن د یو آلې سره په نظر راځي. ترمامیټر کو تاسو ولګوئ، نو د هغې نه پته لګي. د الله ذات په موږ څنګه پیژنو؟ نو ولې تاسو ته دا نښې نشانې په نظر نه راځي؟ نو که د بنده په غیبو باندې ایمان وي، نو بیا ورله قرآن زده کول فایده ورکولی شي. او که انسان دلته کې وښویږي، نو بیا هغو ته هدایت نشي میلاوېدی، قرآن نشي ویلی. ډېر پروفیسران دي چې هغوی دا قرآن وایي، خلکو ته لکچرز هم ورکوي، د خلکو د ګمراه کولو کوشش هم ورکوي. ټیک شوه؟ یعنې ځینې خلک قرآن صرف په دې وجه زده کوي چې هغوی یې زده کړي او خلک تې ګمراه کړي، خلک تې بدزنه کړي، خلک بدګمانه کړي. نو داسې خلکو ته خو بیا هدایت نه میلاویږي. نو مخکې په غیبو باندې ایمان راوړل دي،